السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 4مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوي فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرح ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 6 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د راروانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ټرمپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشي کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانوئل ماکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوه هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون د دې خبرو پر مهال چې 1 ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، ماکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دایمه غوړي دقیق وخت وخی، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده په روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 می میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر منا وکړه لیس کون کو زبر شنا غم خو یو زربه هم تاسو ټول تشرق واسمم د اوم ټوګی جغرافي مسمن دیات لسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر منا وکړه لیس کون کو برتر او غجوړو صحت مند او سیر او د صحت جامع وبم پتن می درنو س کون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست یار لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی نو هله د چې تاسو ټول قدر منا وکړه لیس کون کو د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو څه داخلي پر وکړه لیس کون کو مخله دنه چې تاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانونو سره خپل کتابچه وکړئ، منو ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د کورنۍ نور غړي، ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جوګل لري زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درلسم لوست موضوع د آسیا مسلطې جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافي اړوند ده. کتاب صفحه له اوه نیمې نه پیل بیا تر سلمې صفحې پورې همدارنګه قدر منو وګل لري زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو عبارت دي. لومړی د آسیا مسلطې جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګل لري زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله ایمه هیله د چې د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو وګل لري زده کوونکو د لوست په پیل کې بو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د مسلطې جغرافیا په هکله معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې مسلطي جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. خو جوګل لري زده کوونکو د ورېښمو لارو لرغونې لاره ده چې د چین او هندوستان یې له مدیترانې سمندرګي او اروپا سره نښلولې ده. دغه لاره د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لاره ورېښم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لارې کې له پخوا نه زیات پراختیاوي موندل سوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. نن مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ سوي دي، کوم چې پر تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنوز د کونکو هوایی کرشش دی او دریم هم د اوبو یا هم سمندری لاره دی. چنین روز بیا پلوست که مجاب تاسو پا تبسیدی شکل سره هر لاره تشریک رو. رومانی که در منز د کونکو مجاب تاسو د وچی یا هم محصولاتی لاره پا حقل معلومات بر. درنوز که در منز د کونکو در لاره سرکونه او د وسپنی پتلی دی چی د وسپنی پتلی مهمی ارزانی او دیر د امن لاره دی چی دیر اسایی هوا دونه تیگت اخلی دیر اوجده او د وسپنی لاره پا روسیه که موجوده دی چی ده اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندرګي په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې ده. آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنوز د کوونکو دوه مچري په خپل موجب تاسو ولوستل چې سمندري لري. دغه سمندري لري درنوز د کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په غوځینه کې شي سمندرګي او سندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلوده او بیړۍ د چلولو وړ وي. د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رولو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چنان د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د ماليزيا او اندونيزيا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیز او سویل ختیز هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی، چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت وړ ده. د دې ترڅنګ درنو غوړلې زده کوونکو، درېمه لارې چې ده هغه پخپل هوایي کرښې دي، چې موږ تاسو پوهیږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولې دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه سره نښلولې دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده، چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي، یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي. نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي، چې په لېږدولو کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه او بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې، چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو که درمنو زده کوونکو، آسیا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي، چې یعنې دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، شپږ څلوېښت خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر او متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمتار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنې آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منځ کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پرتې دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو ځکونکو د آسیا جنوب، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو ځکونکو د آسیا سویل ختیځ، چې مهم هیوادونه یې د اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو، څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه یې له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې په کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا، چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا، چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاده لاره لري، یعنې کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاده لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، د مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلله، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګېټ وګرځي، آسیا کوم برازیل چې دیدای ټارګېټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلله. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه، هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه، او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و درنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي یې درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو له منګولو څخه خلاص کړي او خپله خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه شول، کوم چې نورو هیوادونو ته یې یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلې ځکهونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې او سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو ځکهونکو تاسو ټول قدرمن ځکهونکو لپاره مې درې ډېری ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن ځکهونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنې د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو ځکهونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپلو کتابچو کې نشته. کې دریم سوال درنه ځکه کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نور نو درنه او قدرمنو ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې وخت دی وکړي چې یو څه تاسو زده کړی وو اوسېږي او په یو څه پوسې وو اوسېږي. خو ګلالې ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په هکله مو ترلاسه کړي واوسېږي، او خپل اتم ټولګي ته پر آمادګۍ سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پر آمادګۍ سره پیل کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو وخت نن نیسم. ستاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. ښه وخت ولرئ. د لا په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک خلای و احترامات می قبول کی قدر منو کول لی سکون کو سپریشن غو فارت است ټول تشرغ لاس فهم د اتم ټول کی جغرافیا مضمون دویم دوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدر منو کول لی سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې په مو پتن می درنو سکون کو د چې مرو تاسو د نن ورځې لوست دویم لوستي نو هله د چې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سری او نیو لوست آماده کی ولر قدر منو کول لی سکون کو مرو تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لویو چی سندونه جهلونو په حق ده کتاب صفحال ومن پیل بیتر دوله سمی سپی پری همچنان کدر من اوگلالی زدکون کوز مرس تاسو دنن روزی درسی اهداب یا همهاغ موضوع کنی چنن روز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهیش دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کلیز د کونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه کلیز د کونکو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو قدرمنو زده کونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري نو ځکه په دې لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او همچنان د رڼا زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري همچنان درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي ځینې نور سیندونه چې بیدي د رڼا زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي لکه د دانیوب سیند چې دی که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسیږو نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څنڅه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي موسم ورباندې ګرم سي نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی دی یعنې د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا هم دود کوي او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي نو په همدې خطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده لکه د دوناهودی دونادا دونشتی دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي دا سیند د آلمان د اتریش
او صبرستان د پخوانی یوسلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتینې اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د تیمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د تیمز یا هم تیمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د تیمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په تیمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړې درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیز کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپید سمندرګي سره مساب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی، چې 9 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی، چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی، چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی، چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خوښ وګلالی زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ واوسیږئ. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالی زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسیږي او په منځ کې اوبه واوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویلیو چې د ځمکې طبیعي لوی ژوري چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې مور او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاته کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونه څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایجان دی چې پایجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه د جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او همسنان جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو زبرش نغم فاری زل به هم تاسو ټول ته شرح کلاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافي مزمن دویم دوستا قدر من ز کون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شپې پتیرو لستون کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافي او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مر تاسو د تیر ورځې با باقی بعد مطابق د کنګو حوزې په اړوند، نایجر یا سین، د زمبی سین، د سنگال سین او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست د پای پورې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات لولو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچې کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه په کښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه
سره د افریقا لوی وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هېواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سیند چې دی 3300 او 3 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټوله کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د زیمبیا سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویې وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هېواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د سینګال سین په حق لولو چې د سینګال سین هم چنان د افریقا په لوی وچ کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا سیند د افریقا په لوی وچ کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندر کې بیرته ټینګېږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي، کوم چې یعنې دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو پخپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنې د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې کې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنې یو ډول سپاندي سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا وو چې موږ او تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبه خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنې هغه کرونده یا هم کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکتوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري.
دا جهیلونه مهم جهیلونه لجملو څخه شمیرل کیږي. هم شنان درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې لجملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې شتون لري. چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو ځکون یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانی سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي. مدیترانی سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیترانی سمندرګي موجود دي چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډیره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانی سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانی اقلیم لري. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات متقبل کی قدر من اوګل لیز کن کو زبرش هغه خار تاسو ټول تشرغ واس پایما د لسم ټول کی جغرافیا مضمون ګر لسم لوست هله د چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کن کی بر تر وګ جوړ صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می تر نو سکن کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست ګر لسم لوست نو هله د چې تیر ورځې لوست نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سری او نیو لوست آماده کی ولري. تر نو سکن کو د لوست په پښو بو کی باید تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او من ولری تر سو وکاله سی تر نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی ویدر نو سکون کوز مر تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سی چې په اسانه توګه سره زده کړئ. خو فقط د لوست په پیل په شبو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچا او قلمونه ولري. تاسو در نو سکون کوز مر تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به مر تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللې زکون کوز مر تاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دی له د وحشي ژوو ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ مر تاسو معلومات تر لاسه کړو چې تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې زکون کوز مر تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سره نوښتمې سپې نه پیل به تر یو سره اته دي شمې سپې پرې موجود دی. قدرمنو وګلریز کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژوي پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګن نه سي کولای. د دې ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار،
لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینو وختونو کې کوم کسانو چې له بېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان یې د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دی ته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د وحشي ژویو لپاره یو نښلوونکی کړی ده چې دغه دواړې استوایي نیمه کره سیمې او د قطبي نیمه کره سیمې دواړې یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړي دي. ترونو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو دا لولو چې وحشي ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات کچې سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځه څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو، نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژره به د حیوانات ته لړۍ لمینځ څخه ولاړ شي او زموږ استاسو کوم چاپریال چې دی هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ استاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو، نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو ښکار وسی. یعنی باید موږ تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسره موږ تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. راځو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ تاسو ته حق نشته چې موږ تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات له منځه څخه یوسو چې په بل افه اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چیرې د چاپریال ده له پلوه څخه به له ستر ګواښه سره مخامخ شي. نو ولولو چې د ژوو او ولوتونکو د له منځه تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځه څخه وړلی شو او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وي وژنو. ترنو ځکهونکو د ښکار د قانون د واضح کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژوو جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر یې باید موږ تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د ژوو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پېښېږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلې څیرې لري، شایسته د چاپریال د ښېرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالېږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ تاسو مطلق ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کېږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسو په دې مسله کې.
د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلو چې ملي پارکونه څه ته ویل کېږي. ملي پارکونه لکه څرنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنی زموږ او ستاسو د ټول اولس لپاره، هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسېږي. ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه سره نومول سوي دي، نو باید په ښکلې بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي ترڅو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي ترڅو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو دپاره د دمي د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې چې تېرې شپلې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه په خپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجراده او داسې نورو پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسېږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده. چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایش لامل ګرځېدلی دی او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ او ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندیو موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نن یوې فیصده د اوبو څخه جوړې دي، نو حجرې هر غړی چې د انسان بدن دی، د نن یوې فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کېږي. همچنان خاوره په خپل درنو زده کوونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له امله څخه تشکیل سوینم. چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سہولتونه برابروو او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري، خاوره بلل کیږي. او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څاروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو کچېری انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي، نو خاوره به ډېر ژر وشړل شي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو ترڅو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدل کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو، چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو ترڅو صاف هوا تنفس کړو او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړش او وضعیت څخه خبر وو. سږو ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لري، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولیدیږي او د نباتاتو کاربن ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت یې کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هېواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کېږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي. همچنان د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورټي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي. په تېرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورټي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیته تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. همچنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمیر موسسات او داسې نورو ځایونو کې د خرابو شیانو څخه استفاده کول دي. نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او عرداتو ستونزې رامنځته کړې دي. په نفتیزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړې دي. هېواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسرتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو وسان د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1 1.